د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره اوسئ او دا خبرونه را سره تر اخره پورې واورئ. تاسو به د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لومړی به د دې خبرونه د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم د هر ډول سوداګرۍ لپاره تړلې ده. په بلوچستان کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو پر ضد مظاهرې کړي دي. پاکستاني او ایراني چارواکي د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په تورخم کې له درې ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې شوې لارې لږه بله د ولاړو تجارتي ګاډو مالکان د ویزې شرایط اسانه ولغړي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13مه اعلان وکړ چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر له ویزې پاکستان ته د ننوتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته دي. له همدې امله په دغه لار سوداګري ودرېدلې ده. په تورخم کې د ولاړ یو ټرک ډرایور او تجار ایمل خان بیګا مشال ریډیو ویل چې که ویزې لازمی کیږي نو باید بغیر له فیسه او ژر ورکړل شي.
په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو توقع لرم چې دواړه سره پکې نه پدې باندې بیٹکو کا. تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي د بعد مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزه چې دا انلاین ویزه چې کله دی اپلای وکړه بیا ټریکینګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مو لګي درې مهینې مو لګي.
د دې مسلې د حل لپاره لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې نه دي کړې. په چمن کې هم د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو له وجې د غلاره تقریبا له دریو میاشتو راهیسې بند ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې 15% عام سیټونه میرمنو ته ورکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه سیاسي ګوندونه به دا شرط خامخا پوره کوي چې انتخابي نښې ورته ورکړل شوې دي. خبر پاڼه زیاته کړې چې د 2018 انتخاباتي اکټ یا قانون له مخې به ټول سیاسي ګوندونه د خپلو نمایندانو 15% برخه میرمنو ته ورکړي. په خبر پاڼه کې پر ټولو ګوندونو غږ شوی چې د خپلو نارینه او ښځینه نمایندانو لیستونه په 15 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړي. په پاکستان کې عام انتخابات د فروری په 8مه اعلان شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د ښار پولیسو د دوی شاوخوا 15 غړي نیولې دي. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس باید د دوی د خلکو له گرفتارولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه چې هر کس حق لري چې کمپاین وکړي نو باید د تحریک انصاف غړي ونه زورول شي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو مشر اس اس پی سید عرفان بهادر په یو بیان کې دغه ګوند تورونه رد کړي او وایي چې هیڅوک یې نه دي نیولي. د بلوچستان په ورډ تربت خوزدار کوټه او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لادرکیو په ضد نن مظاهرې کړې دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټۍ مینګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوي دي. د نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر مینګل تېر ورځ په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان ریاست دی د اسلام آباد د پرلتوالو غږ واوري. په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ پرلتوال د دسمبر له 6مې راهیسې ناستې چې پولیسو پرې تشدد کړی. دوی غوښتنه کوي چې مورای عدالت وژنې او جبري لادرکۍ دي ودرېږي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان حالات وڅېړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د پرلتوالو غوښتنې رد کړې دي. پاکستانی او ایرانی چارواکي نن د امنیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 14مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغله دي. په بیان کې ویل شوی چې دورانی او قومي به د افغانستان په شمول د سیمه ییزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکرين د بشري حقوقو کمیشن مشر دیمیتری لوبنتس وایي روس ته د بیول شوو نږدې 40,000 اوکرایني ماشومانو له ډلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. د آزادې اروپا ریډیو روسي څانګې لیکلي چې د دا لمخې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری کې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 19,546 اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیې ته بیولي او هلته ساتل کیږي. روس په زور خپل خاورې ته د اوکراینی ماشومانو بیول رد کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي او تر څنګه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روان دي. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان لخوا پر تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې تر لازمي کېدو وروسته هلته ګڼ ټرکونه ولاړ دي او تجارت ودرېدل دي. تحریک انصاف بغیر له خپل روایتي انتخابي نشان بیډ څخه په کراچۍ کې د ټاکنو کمپاین پیل کړی دی. غړي یې له ځورونو شکایت لري.
هر پارٹی ته اجازه ده خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زمونږ نه هر پاکستانی ته حق ده مونږ ته د حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي.
په ټانک کې د انتخاباتو د کاندیدانو او رای ورکونکو لپاره مهمه مسله څه ده؟
موږ نارا ده دا چې موږ به د امن خبره کوو او ترکه یې بار بار په دې جدوجه ان شاء الله جاری. حکومت نو دا غوښتنه ده چې فری اینڈ فیر الیکشن دی.
اسلام آباد میشته کورمیوالو په یوه مظاهره کې له حکومت د شیعه سنی مسلې په نامه د وژنو ودرولو غوښتنه کړې ده.
افسوسناک خبره دا ده چې اوس پورې څورا واقعیات وشول څنګه کې بګنا خلک مرشول اوس پورې یو قاتل نه ده گرفتار شوی یو مجرم نه ده گرفتار شوی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو ګاډو ډرونان لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ دي. سوداګر وایي چې دواړو خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرونانو سره یې ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط یا ختم او یا هم اسانه کړي. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان ترمن پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدل دي. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروبارانو پړلت روان دي. خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو او اسانولو ته غاړه نه ده ایښې. د تورخم پړه د فرهاد شینواری رپورټر.
د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک په سلګونه گاډي ولاړ دي او دواړو خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وای چې زیاتره سوداګرو د تازه میوه او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. دا منډای کې څوک نه اخلي کا اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅي او نو کرایا به مخامخه گاډي والے لورکې تور خام لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه دا چانس ته چې دا په دې تجار باندې هر څومره مال د لوټ کړي نو دا تقریبا چې د ځان من تاوان وګړي. نډر اور اتراس کا نه ایکسپورټر اتراس کا نه کلیرنګ ایجنټ اتراس کا ویزه خلاف نه وي خو د ویزه چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي بس دا ختم کا به 0.0 ته زور ته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور دی چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. کدل ته په 0.0 باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خو چارواکي د غستون زاد خبر وترو للارې هوا رکړي.
بروډ باندې ګاډي ولاړ دي د افغانستان په خاور باندې پاکستانیانو ډرون ته ډیر تکلیف دی او د پاکستان په خوره افغانانو ډرون ته تکلیف ډیر دی. په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندگی نو زه دا دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره پکې نه بدی باندې بیٹک وکا. تورخم کې چې څومره ډریوران دي د افغانستان ډریوران دي او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي. د بده مرغه د پاکستان حکومت هغوی ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزا چې دا آنلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکړه بیا ټریکنګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي.
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوه اړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسېدلی و خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورټ ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 1,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو په دغه ایپ باندې موږ واورې. د مشال ریډیو موبایل ایپ چې دغه فری او وړیا دی، تاسو خپل سمارټ فون ډاونلوډولی شي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف غړو پرون مظاهره کړې ده او خپل کمپاین د دغه مظاهرې په ترڅ کې اپیل کړی دی. دوی وایي چې اوس ورسره زیاتې روان دي او پولیسو یې ګڼ غړي نیولي دي. همداراز له دوی څخه د بیټ نښه هم اخیستل شوې ده. په دې هکله د نیزلی رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د سنی سملای په خوانی غړي راجا ازر بیګا د جنوري په 14 ماسخوتن خبريالانو ته وویل د خار په سپوره سیمه کې د ګوند کنونشن روانو. پولیسو او امنیتی ځواکونو پر چاپې وهلي او په ګڼ شمیر کې د ګوند کارکونان نیولې دي.
آج هم هماره ورکر کنونشن ہے.
دی وای نن زمنګ د کارکونانو کنونشن دی. پولیس په هغه حال نه نوتی کارکونان گرفتاروي. تر وسه د شلو نه زیات کسان نیولې دي. د پی ٹی آی کراچۍ جنرل سیکرټری ایڈوکیټ رحمان محسر پکور کې د ورکر کنونشن پولیس د هغه کور نه غیر چاپېرا ولاړ دي. پولیس ته دا وایم چې ټول نیولې شوی کارکونان دي سمدستي خوشی
کړي.
بل خو د کراچۍ د ختیځي ضلع د پولیسو مشر اس اس پی سید عرفان بہادر بیا په یو بیان کې دا تورونه رد کړي او د پی ٹی آی د کوم کارکون د نیولو نه انکار کړی دی. د پی ٹی آی ځایي مشران وایي چې پولیسو د پارټۍ یو مشر وکیل شیر افضل خان مروت چې د دې کنونشن لپاره کراچۍ ته راغلی دی د نیولو پلان لري. لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي ټاکنو لپاره د د خپل انتخاباتي کمپاین پیل د جنوري په 14مه کراچي کې د یو لارون نوکړو د پی ټی آی غړو او پلویانو د خار بلاول هاوس چورنګي سیمینا تر کلیفټن سی ویو پورې لارون نوکړو. د لاریون وړاندې پولیسو په سیمه کې ځای پر ځای لاری بند کړی وی. په کراچی کې یادې غونډې ته په وینا کې بیا وکیل شیر افضل خان مروت ویل نگران حکومت د ټاکنو کمیشن او عدالت لخوا هم د پی ټی آی سره ناروا چلن روان دی. دی وایي د ګوند نه انتخابي نشان بیټ واخیستل شو، امیدواران یې ونیول شو، خو بیا هم موږ د انتخاباتي عمل برخه یو او موږ به د خپلې نظریې په شا نشو. پی ټی آی ختمی گی نه، پی ٹی آئی نورا مضبوطه شوی ده او موږ به راتلونکي ټول ټاکنو کې د ووټ للاري خپل بدلا اخلو.
ووټ کے ذریعے آپ سے وہ انتقام لیں گے.
تحریک انصاف دا کمپاین په داسې حال کې پیل کړی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دا پریکړه بیا په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی وه او های کورټ د جنوري په 10مه د تحریک انصاف په حق کې فیصله کړی وه. په کراچۍ کې د پی ټی آی د قومي اسمبلی امیدوار محمد حمزه خان بیا مشال ریډیو ته ویلي نگرا حکومت ګوند د انتخاباتو کمپاین ته نه پریږدي، دوی بخپل سیاسی حلی زلی جاری ساتی.
په کراچۍ کې د پی ٹی آئی کمپین شروع شو، غم په هغه وخت کې شروع شو چې کله پی ٹی آئی د خپل انتخابي نشان نه محروم شو، د خپل لیډر نه محروم دی ځکه جیل کې دی. نو دا یو مثبت آغاز نن د کراچۍ نه چې ډېر ښه پیغام پزی اور کم یره چې وا د خلکو په زړونو کې کم خوف و دا غي بوت مات شو.
د پی ٹی آئی یو بل امیدوار ملک سربلند خان بیا وای باید چې د نورو ګوندونو او امیدوارو په څیر دوی ته هم د کمپاین لپاره اجازه ورکړی شي.
الیکشن کې ما ګیمیره هر پارٹی ته اجازه ده خپل الیکشن کمپین چلولو علاوه زمونږ نه خدا غا نه وځ پاکستان ور تحریک انصاف ورکر راوتی دي په بڑ غټ تعداد کې. هر پاکستاني ته حق ده مونږ ته دیم د حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه بغټي. په دا جمهوریت حسن ده او دا بنیادی ریاستي اصول لري.
نگران حکومت او الیکشن کمیشن ویلي چې د قانون لاندې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان لارښوونی شوې دي او سیاسي ګوندونو باندې هیڅ بندیزونه نه دي لګولې شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړی دی شي. لکه څنګه چې تاسو د نزلی پر رپورٹ کې وارو دل چې د تحریک انصاف غړي وایي چې دوی ته خپل روایتي بیټ نه هم نه ورکړل شوی، مشران هم په بند کړي او امداراز د دوی وسم چې د کمپاین کې په هغه دوران کې هم پولیس په دې چاپی وایي. نو په داسې حال کې تحریک انصاف څه توقع لري د راتلونکو انتخاباتو نه چې د فروری په 8مه باندې دي، که څه هم د پاکستان نگران حکومت ویلي دي چې انتخابات به شفاف وي. بلخوا د سپریم کورټ دا فیصله چې د تحریک انصاف ګوند ته د بیټ نښه ورنکړي دا به څومره لوی مشکل جوړ کړي په راتلونکي کې. سیاسي مشکلات به د دې څه په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ په 14مه جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډيږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی تور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره به خپل اعلان کوي یا به دا وي چې زبا تر اخیره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي خو یو خبره بل دا ده چې د هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سېنټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړي سو نور پاتو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورټ دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوریت عمل او پر راتلونکو انتخاباتو تو سا اغیز بھی نو شنون کے خبریال محمود جان بابر وائی چھ پریکلا دا قانون مطابق تا خبایت سیاسی گندون دے ہم خپل دننا جمہوری رویے خپل اکڑی اور دا الیکشن کمیشن دا قانون دے باید پٹو لو پاٹو یوشن عملی کردی شی
پاکستان کے قدیت دا قانون دا بالا دستہ پا نظر باندے او گورنو دا بلکل ٹک فیصلہ دا فیصلہ دا سی دا چھ سیاسی جماعتونا زان والی دا قانون نا بلکل برگنی ار چا دا پار دا امدا سی ویچی دا سنگا دا نو بیا خوڑی رخ دا خود دا پا پاکستان کے مسئلہ دا چھ دلتا سکوتونا دا سی دی چھ بس آخ خوخ نا خوخ کئی گیا نا تیری کے انصاف چھ زانتا بے دا انصاف جماعت ویل اغلو ٹھول کے پہلے پکارو چھ اغلو ٹھول قانونی کاروائی نے پورا کڑے بے بیا پا فیصلہ کے ہم دا دی خبر ذکر شو چھ پا کال دو ذرا یہ بشکی دیتا ہوئے لے شو چھ تاسو گورا دا انتخابات ہو کئی پا ملک کی دا جمہوریت دا پارا جنگ کوئی نو پا پاٹائی کی دنے نا جمہوریت تو لی نشتا
یو خواہ کہ دا سپریم کورٹ دا غا پریکلا دا پاکستان تحریک انصاف مخالف گندونا او بیا مخالف سیاسی مشران او زنین شنون کی ہم دا قانون سر سم بلی نو بلخوا دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بیٹ اخستلو پریکلا باندے سخت ٹکونه کړی دی او وای دا د بنیادی حقونو سرغړونه ده او غیر جمهوریت قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوی سیاسي حکومتونه زوروي
دا درسته فیصله نه ده او دا د فاندامنتل رائټس خلاف ورزی ده ملیونز اف ووټرز هغه تا د خپل پټه نه محروم کړل د خپل مرځه الیکشن سیمپل نه محروم کړل دا تا ان ډایریکټلی په پی ټی آی باندې پابندي ولګول د شرب سیاسي تلخی مزید زیات شي د شرب سیاسي بحران مزید جوړ شي زما په خیال دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر سپرده طاقتونو ته یو بل هتیار په لاس باندې ورک او د خپل چې کوم ناپسندیده سیاسي حکومتونه دي هغه د الیکشن نه بار کول هغه ډیسکوالیفای کول د دې یو بل یو هتیار یو بل لاري دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر سپرده طاقتونو ته اسټابلیشمنت ورک
دا په مولدا د پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او 2020 کې هم وار په وار د پارټي دنن انتخاباتو وینا کړې و چې ګنې د بیٹ نه خبر نه واخلي خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارټي الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پرځد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیٹ انتخابي نه خیورله ور نه کړه خو بیا په خور های کورټ د جنوري په لسمه د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیٹ نه خې بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه ولې الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی اپیل وکړو او سپریم کورٹ واپس ته کمیشن فیصله بحال وساتله او په 13 جنوري د چیف جسټس قاضي فاز عیسا په مشره سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړې شو چې ګنې د دوی انټرا پارټي ټاکنې د قانون مطابق وي نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي دا دوندره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د انتخاباتو په اړه باندې یو بل رپورت هم درته درورو د پاکستان په سنټ کې د دې هیواد راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډولو په مخه پرون یو بل قرارداد جمع شوی دی دا قرارداد آزاد سنټر هلال الرحمن جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فروری کې زیاته یخنی وي او اوس نن سبا امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه دې انتخابات وځنډیږي تر دې مخکې په سنټ کې دوه نور داسې قراردادونه هم وړاندې شوي د دې که څه هم قانوني حیثیت نشته خو نور اغیز به یې سي په دې اړه د راشد خټک رپورټ ورو
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډیر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي ځکه باید انتخابات وځنډول شي په سینیټ کې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي
په سینیټ کې یا په قومي سیمه کې چې کلم آزاد ممبرانی او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره ني هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واقعي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې چې پای کې الیکشن نه دی پکار اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا ته موږ په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي هغه دا نه غواړي چې الیکشن وشي دا زه بیا بیا زه کوم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر تلور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې و په سینیټ کې په لکش مر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله او رگزی وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې دی اوس نور کوششونه چې دی هغه اسې کدب مخامخ لکه دینه پس په ولې دوه انتخابات پسپون کی یا به ملتوي کی په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. خو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وویل چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپله یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې یا موسم به ډېر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کېدی شي یا د امن امان صورتحال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کېدی شي، نو په کار ده چې په دې خبره باندې بیا د کومه نماینده جماعتونه چې کومه دي په کار ده چې هغوی هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ ته نورو پر مختلفو هیوادونو غونډه جوړښت نه لري ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلیشمنت خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنی نه لري. دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ دپاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. مازی هغه وفاداري فوج ته ښکاره کول د روان ټاکنو دپاره نور تر دې زیاته یو
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. آیوا ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. سورز وړاندې د جماعت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټي سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو وردل په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې د فروری په 8 باندې انتخابات چې کوم پلان شوی دی هغه دی وځنډیږي. خو په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په ټانک کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره چې کوم سیټونه دی وایي وچوکې ده، هغې دپاره خلکو کمپاینونه شروع کړي دي. د نورو ځایونو په څیر په ټانک کې هم کاندیدان په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کوي او هیله لري چې په سولیز ډول به هر څه ترسره شي. د ټانک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړي دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ او
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان 43 او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټي کمشنر محمد شوی پدګي براکشې ویایي
کوم موږ پولیس سټیشن دا غیر پارا د سکیورټي بندیداس دا غیر پارا د پولیس سټاف بندیداس د پولیس سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ تر وخت ریډی شي دا یو سکیورټي کیمراز دی هغه شي ریمز چې کوم سکولونه کې کوم یا پولیس سټیشن کې د ریبل د ماجرانو د پارا ریم ضرورت ریم څخه چې کوم دی هغه پوره شي دا او دا غره چې په کوم پولیس سټیشن کې دسکوری وګ شو د واچونو وګ شو د واچونو چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ په دې کې هغه پکې پاور تاسو دا ولګوي.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 آزاد امیدوار عبد الله ننګیال په ضلع کې د خپل کمپین په براکشه مشال ریډیو ته وویل
موږ نارا دا دا نومول باندې امن خبره کو او ترکه یې پاره وا په دې جو دې ان شاء الله جاری په داخل کې لري ته تور شي ګربوټه شي واده ما بعد شي پروګرامونو نو آشه په خیر سره وسو. حکومت نو مدا غشتنه د چي فري ان فير الیکشن دی اوسي او چې څه قسم خلکو پایښت ته په یو بنیاد باندې دي څوک خلک په شي او د پاس کې.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 انتخابات د پورا 353 پولینګ سټیشنونه باندې و 292,244 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته باندې 192 پولینګ سټیشنونه باندې 244,944 ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق سید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم وګورئ درشي او د خبرونې نیمې ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره په تورخم کې ل درې ورځې راهیسي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندشوې لارې لکبله اهلتا تجارتي گاډي ولاړ دی او سوداګري بند ده. د پاکستان حکومت د جنوري په 13 اعلان کړو چې هیڅ افغان ډرایور ته به بغیر له ویزې پاکستان ته د ورتلو اجازه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته دي. لامدې عمل لار بند شوې ده. په تورخم کې د ولاړو ګډو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده د دواړو هیوادونو چارواکي په دې اړه خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید 15% عام سیټونه ښځو کاندیدانو ته ورکړي، یعنی دوی باید له خپل ګونده 15% ښځې انتخاباتو ته ودروي. د ادارې زیاته کړې ده چې په کار ده په 15 ورځو کې د انتخاباتو د کمیشن سره ټول ګوندونه په دې اړه خپل اخري لیسټونه جمع کړي. د بلوچستان په وړ تربت خوزدار کوټه او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو ښځو د جبري لدرکیو په ضد نن مظاهرې کړې دي. دا لاریونونه د نېشنل پارټي منګل او بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ پر لتوالو خپل کمپ روان ساتل دی، احتجاج روان ساتلی او دوی د دسمبر له 6 راهیسې هلته ناستې. دوی هم ورته غوښتنې لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ د اسلام آباد د پر لتوالو غوښتنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی دفتر نن رسنیو ته بلیګلی بیان کې ویلي چې د جنوري په 14 د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي اسلام آباد ته ورغلی دی او دغه سره به د افغانستان په شمول د سیمیزو امنیتي حالاتو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو په 2014 کال کې د جګړه ځپلو اوکراینینو د لاسنیوي لپاره 4.2 میلیارد یا بلیون ډالر غوښتنه کړې ده. په دغه پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو او نورو هغه کسانو سره بشري مرسته کیږي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلي دي. په دې هکله له اسدالله لودین نور تفصیل اورو.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکراینی کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوی بشري ناورین ته په اشاره وویل
40% of the population
سکل با د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د معنا چې د اوکراین 4.8 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 100,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمشوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شو 4.8 میلیارد ډالر لډاله به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیا ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عام اوکراینیانو په ځانګړي توګه خزو او ماشومان ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې لکبل د روسي حکومت د لویدیځو هیوادونو لګاڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په جواب کې روسي لخپل یو شمیر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیوړې کړي. د ازادي رادیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي، ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
اور کمن د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه ټوله تاسو اوریدل شي، او د مشال ترانه لیندې بحث هم د دغه خبرونو له جملې څخه دی، او تاسو کولای شئ په ویډیو شکل باندې هم وګورئ. د 2023 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3 ارب ډالر نغدي زیرمې د افغانستان فند په نامه کې خو دی. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوی وو چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښولي چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاسته ورشي او یا هم د ترګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید ظاهر مل پر هغه پیسو د څارنې د بورډ له یو غړي ډاکټر انورحق احدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې راولړ شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځنه نه ده شوې، ولی خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځنه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکم، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي 4 نفر، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی، او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره. باید په موضوع باندې 4 واړه موافقه وکړو مخکې له دې ځنه چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې 4 واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. بر علاوه د اغزې د بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي، او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل 4 ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوې ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترين دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ست په جایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب کیا وضاحت وی چې اواز هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي، که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نو ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ څه نو وي چې نو ورکول کیږي، مصرف ته نه کیږي، خو ضرور نه ده حتما مصرف وشي. که چیرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه، مثلا موږ ویلی چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې نو په صورت سره کېدای شوی چې د دې غنه مو اجرا کړې وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړې منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې هو دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، دا نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بله اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپل تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي، ډېره استفاده وسي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نه شي کولی. ځکه ما مخکې درته وویل باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د په جای کې پس د هغه ځینه تیر شي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې امدا اوس زموږ خبرونه روانې دي. تاسو اوریدل شئ په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې تفریحي او خبری ویډیوګانې خبريږي. د مشال ریډیو چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې وګورئ. په اسلام آباد کې د کرمې اوسیدونکو او زده کوونکو مظاهره کړې ده. خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کرمه کې د شیعه سنی فرقې ځی کښالې ختمې، تر جګړو وروسته بند شوي سړکونه خلاص او په روسي بریدونو کې ککړو کسانو ته سزاوي ورکړي. د کرمې چارواکو په تیرې یوه میاشت کې څو ځل له شیعه سنی مشرانو سره جرګې کړې او د ستونزو د حل لپاره یې ګډې کمیټې جوړې کړې دي. د اسلام آباد د مظاهرې په اړه د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې کورمې نه تعلق لرونکي د سکول زده کوونکو او عام وګړو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په 14 جنوري احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا احتجاجي مظاهره په قبایلی سیمه کورمه کې پر ګاډو ډزې او ټارګټ کلینګ خلاف جوړه شوې ده. په مظاهره کې ګډون کړي کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې د یوې منصوبې تر خوا لاندې حالات خرابولو هڅې روانې دي. دوی د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه
ہمارے سید عباس جو کلاسیون کے مکسپور سکول سے تعلق رہا ہوں مجھے پر رگلی ہو چی پر شنار پر بری کی دا استیچاج بکڑے دے اور روڈنیا بندی دا چکم روڈنیا بندی دا خانے کئی مو آمن غارو کرمی کے حکومت نا دا تاپک لرو کی دا مو روڈنیا سر و نظر خلاص کی
زه بشیر حسین توری د کوم پر چنار کې کرایسیس دی ډیر ټایم نه سال تک بے گناہ خلق مڑ کی گئی ڈیلی بیسز باندھے روڈوں کے گاڑی ٹارگٹ کی گئی اگر خلاف احتجاج دے لگا اب سسرا کی خبر ادا دے چو سب پورے چورا و کیات وشول چاہ کے بے گناہ خلق مرشول او سب پورے یو قاتل نہ دے گرفتار شوے یو مجرم نه دی گرفتار شوی.
په دې مظاهره کې د ډاکټر روکیا د وژلو په سختو ټکو سره غندنه وشوه. یاده د وی چې په کورم کې په 8 جنوري په یو ګاډي باندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د یوې ښځې ډاکټر روکیا په ګډون سلور کسان وژل شوي وو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری او وړیا موبایل ایپ ته تاسو په اسانۍ ډاونلوډولی شئ. په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روان دي. خلکو کمپاینونه شروع کړي دي، ځینو ګوندونو ولسي غونډې پیل کړي دي او ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښوول کیږي او زیاتې ورسره روان دي. دا چې آئنده کې به انتخابات څنګه یا رښتیا هم انجینیر دي، یعنی مطلب لاوار د مخه پکې درغلی روانه ده او کنه، او په دې اړه باندې داسې کوم ضمانتونه شته دی چې دا انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي؟ که څه هم نگران حکومت او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا ویلي دي چې دوی به شفاف انتخابات کوي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمې درج شوي او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال راته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خو د نوموړي په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځلې به په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مر سختې نشته، نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې. لکه زه چې بهر ته وځم نه زه وګورم، نو په دې کې چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې او ښکارشي دغه یو پارٹی پکې نخکاری. خا اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نو پکار. رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کنه کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دي، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلي. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو، د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمې جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
The current administration that seemed to be the free and fair election would be. The Zidane man said, Pakistan to which are free and fair election should be made. Aga hamesha political engineering ki ghi. Aga taas 2013 kyo go raha, 2008 kyo go raha, 2013 kyo go raha, 2018 kyo go raha, aga us 2014 kyo go raha, aga kam election. خو چې د باقي الیکشنو ته وګوره نو زما خیال دی هغه الیکشن چې اوسو د هغې نتایج کانټروورشل و. دا الیکشن کېدونه مخکې چې دی هغه کانټروورشل شوی دی.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم د کوسې د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کموږ په پی ڈی ایم کې پاتې شو هغه چې کوم دی حکمرانی کړی وه هغې هم دا تور لګوي او دا ګیله کوي چې یاره موږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنې برابر میدان موږ ته نه ملاوېږي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کېږي او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او هغې نه پس چې کوم صورتحال جوړېږي نو داسې ښکاري چېره دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اعتاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او 4 صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په کوټه پېښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2013 کال کې په پښتو ژبه کې خوښه 250 کتابونه چاپ او خپاره شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د 2023 کال د اگست 15 وروسته طالبانو حکومت نیولې ده، نو هلته د کتابونو بازار سوړ شوی دی او لوستونکي هم دومره پیسې نه لري چې په کتابونو باندې ورکړي. په دې هر څه باندې د شاهین بنری ریپورت اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پیښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پیښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بی هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت رو رو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د BS هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د PhD په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلې دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره
د پانتون کتابونه چاپ شوی دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.